په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې نوري مودي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وای افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کېږي، خو هند وویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوټ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.90 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلی د افغانیو ارزښت پرلپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا پر کم نجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر ډېر شو پورې. دې خواته دا د نورګرام ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان په تاودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شي. ویل طالبان څخه د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصل نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه وورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تاودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشي دبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې په هنتونو ته د جنو او هلوکانو د بیرته تاک بلاتړ وکړو. ملاتړ کوونکې د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولې شي. د نګرهار په هنتون محصل شمس الله وکیل زای وای
دا چې په هنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو، ځکه ډیر هیله ملاره لې چې بیا په هنتون شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
یو بل محصل جند الله محمدی وای بلش توپیر په هنتون تراغلې دي.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو سم چې بکې ناسور خپل زده کړې بم کوله، دا ځل چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوه دي، انجن بیل زده کړې کې والکان بیل زده کړې کې
د راپورونو لمخې پروند دولتي په هنتونونو د فایل په لومړی ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینی استادان وای د دې دلیل شایداوی چې لمړی ورځ وو او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. مثلا د پوهنتونونو بیا پیل ته وخت او چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن ورسته د محصلانو پر مخ پرانستل شوه. د سمی الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن ورسته پوهنتون ته تللي او د خپل زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمله یې واخه بند او بیا د کرونا ویروس و نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډیر وخت دا ورسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کېدو سره شزینه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول شوی. د رنا راشدی په نوم یو شزینه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان وو او د پخوا په رقم انجن او هلوکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله، خو د شرایط ته په کتو سره د انجن او هلوکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي دوه مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
مشکای و راځم د پوهنتون د شونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړز د کلو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني ونی په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې ونی به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر دی اندېښنې وړ دی. انټونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو سرمشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشري وضعیت د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لک تنو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونو اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرې دونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل شوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر لوري خبر شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعا ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعا رد کړی دی. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه دی ورکړل شوی.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمنی د اقتصادي همکاري فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمنی د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کمساری ونده با چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی، یونیسف ته فرصت برابر کړی چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړی مرستو ته ارتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایی خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمنی د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان مېرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینې ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرخې لري، مطمئنه شي چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لري. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی نوالنی وګټله. په پرونی غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبري وکړي. د اروپای پارلمان سينو غړو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولې کسان خوشی کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر ویاند ویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 30 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوی دی. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نور ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شوو ته یې په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نو وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سرمانه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټا بایټ، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزورې دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړی. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د څو شیبو لپاره سټډیو زنوریاس نوري خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه.
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدای لدې چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي په دې ولسوالۍ کې د زینو دودونو لمخې ک یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنې ته په زینو مواردو کې ان څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکي دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرې دو د ولور کچه کمیږي خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا پسیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانی او له 200 زیاتې وزي اخستل کیږي محمد امان هم همدغه زیات ولور لواده پاتې کړي دی وای زموږ زیات ځوانان د سلويخت او 500 کالو پورې به واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو به برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي سیف الله هم د منډول ولسوالۍ وسیدونکي دی وایي
ورور د ای ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډیر زیات ګران دی 200 او 300 وزې لسنه تر ډیر شو پوری غواګانې دوه کلاشنکوفونه ورسره دوه پیټي کارتوس یو مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي دلته زیاتې دښمنۍ د همدې لامل دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولای نو جنې وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دی پتنګ کړي بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجنیر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را پدې خو د انجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي د هرې دری او هرې قبیلې د څاروي او شمیر او نویت جلا دی
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر ډیر شو پورې چې دا وایګل او ما خلک دی د خواته د نورګرام یو تعداد خلک دی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې بیا پارون کې بیا بيخي رواج ډیر خده التا مال چې څومره خسل کیږي هغه د جنې ملکیت دی هغه په اسلام مہر دی ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی
دینی عالمان وای په شرایط لحاظ مہر د جنې حق دی او بلڅو کې د خستل او خپلولو حق نه لري د ولور او په بل نوم د جنې پر سر پیسې چاروي او نور شیا نه خستل هم جایز کار نه دی د دوی په وینا چې لیوي خوا په هیواد کې رواني بیروزګاری اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړي او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړي ده دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جنې او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي طالب چارواکي بیوي په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روانه ده بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدین او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغله
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخاورو سره په همغږي باندې ان شاء الله حل او فصل کوي تر څو ځوانانو پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور لزیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانانې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانې تستون شوی. دا چې څنګه؟ احمد شیبری تفصیل لروي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هر سیشنبه د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې پلارو کې دریشي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیږي چې څه شی ورسره ټکر نه شي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نه شي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د اس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذہانت تر ټولو چټک سپر کمپیوټر جوړ کړي. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذہانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوې کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوې مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
وس پس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صاحب واجب توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او د کیک راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمندولا د واشر ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول سالی څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته مشتر کورو پرې خبرونې را رسیږي. موږ اورو زه دغه خاطره زما سره تل مدان زما یادیږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې، نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ و چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نه غپار خبره کوم. زموږ څلوېښت کاله د اوبو سیستم جوړ شوی دی، اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو له خوا څخه ډېر په تکلیف کې یو، نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار راوکړي، خیریه موسسات. او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده، خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو، د پنځو سوو روپو یا د زرو روپو سودا کوو، دغه کوو، دوا کوو.
د اوس لپاره زما لخوا همدومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
لأجمل أن مننا په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د ښځو لپاره او دغه راز د اساسي بشري حقونو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل. به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبه له ورځې پیل شي ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوډ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټیلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس دخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلي د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړېږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په دې خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه واوري پام وکړي د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چنګور کور تر نوړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې کچېرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس خو زمونږ جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې نګور کور ته نوي راوړي نو لونه به د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګول د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوښی
هول به زوی ته واده وکړي چې موږ خپل راوړو کور ته، دا کور کارمارونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا پچا وکړو، باید په انګور باندې وکړو.